ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي په هانتون محصول دی. نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو. د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستئ؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړ چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد څه ده؟ لسګونه وو، یعنی 50 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پورې وو همداسې ورو پورو زیاتېده او والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول چې درس په جریان کې سي درس موږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم موږ کمپاینونه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکوو او لیکو لوستو زده کوو په دې کې د ماشومانو تعداد سیده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي نور هم شاگردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق منې راځي او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره بلدیږي بعد له درې کلونو زوی ته زوی د ښوونځي مزامین شروع کوم سي هغه به لومړی ټولګي څخه پیل وي ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینوي نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي لوسه سره بلد نه وي لیکو لوسي په ټوله کې نه یې ځا نو هغه نسی روان هغه لیکو لوسي سو پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس مني به پويږي نو یعنی په املا سو کو نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وی لیکو لوسي نه یې املا نه یې ځا کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی باندې به املا هم زده کوم انګلیسي به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زی د به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسنه د پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي
که راته وای چې امکانات په ورته لکه مکوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای د کوم چاځای درکړای دی نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کی
تر اوسه بوله همنګ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زای نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واوره وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سې زمينه ورته برابر سي د غوډي رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم حاصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون هم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد له زه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولی شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکوو ځوانانو ته چې تاسو هم کولی شئ چې په خپلو پرتو سیمو، لرې پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي، او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خو دای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دای وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانی کې او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي. دا هیڅ کله نه، سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر سبا لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زای وایي چې د پوهنتون له پریښودو کله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند لا ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تلې هڅه داده چې پرمختګ وکړي، او داسې ورس پرې رانه شي چې لاسې نورو ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې، موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دکانداری و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، خو ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولونه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما زکه غواړم یو وظیفه ونیسم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې پکار دي، داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل پکار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوي ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسي روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماتیک د ژوند سره بي علاقه کیږي او نسی کولای چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې د ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
تر ټولو مهمه پایله دا ده چې دې به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، ته بې تفاوتي، یعنې د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایلي، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونو ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو شم مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکښې نغښتي وي. نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سې دی چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا افغان دا باخ منائے دا خوخ یوان اخمائے تدمین تارانائے دا تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے لکلوستی ویز دا کارای هم دیزده وی خواه ادبو ار سهر مورکی لوائی خوان زای کلا جوریگی حل کان چیزی خوان زیلا زرمی ها غزای لکیگی که کتاب واخلی شی روانا مرد بیر تکی سارا پجلا او پوسل گوشی زرزو آشی بی اختیارا خزنو غیش یو نیزه تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسای بد قسمتا تورا شپای ای زمان شو میلوری ای زمان شو میلوری ای زمان شو میلوری مسجد نالری مولانا چیتریز دان منزو او دستم نور دیولا شما آلانا دلتا تنگا یم نشوالتا دلتا شوالتا جا حالتا مخکرا منا دیکلی زمانو تیناری حالتا ریختی آوایا را تپلارا هر زین بولا خی آوازی پاکتی یادان جنی نوائی در سولا پر اختیال ما خفای در سهار در باد وگمی تو زمون در کور چلی تو رش پاکی وادی وی عیز و ماما شومی نوری عیز و ماما شومی نوری عیز و ماما شومی نوری دا اولاد کنا روغی نریسی مولا چه خارتا درومیش پاوی دا سختی خمدی تا پسر را پریوزی ناستای لکا پونترا کتالی و خازو کڑای هر خور بوا داکترا
آزادی رادیو آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو میلممو یو داسې مدني فعال دی چې د خلکو په منځ کې د مطالعې د ترویج لپاره کار کوي. د عملګرو په کلیوالي سیمو کې چې کتابتونونه نشته او کتابونه اسانه نه موندل کیږي کتابتونونه جوړ کړي او د لړۍ ته لا هم دوام ورکوي. زه اسمت ساروان یم او میلممو طارق وزیر دی. د لبنانی زده کړې په خوست کې کړي او د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې ته بریالی شوی دی. له ده څخه مې وغوښتل چې لبنانی د هغو کتابتونونو په اړه راته ووایي چې د او ملګرو یې په ګډه د کتاب لوستلو د دودولو لپاره جوړ کړي دي.
عموما کتاب ته د هر ټولنې ضرورت دی او دا تر ټولو مهم ضرورت دی. یعنی دغه د لبنانی اړتیاو څخه کوو بولو غلطه بنوي. نو موږ هم همداسې هڅه وکړه په بعضې سیمو کې چې کتابتونونه پرانیزو. هغه د استاد پسرلی یوه مشهوره خبره دا وایي تاسو کتابونه لري پرتو سیمو ته یوسئ ځکه چې هلته کتابتونونه نه وي او کتاب ته لاسرسی نه وي. او که په ښارونو کې شي نو خلک کولی شي چې کتاب ته لاسرسی ولري. نو بل دغه بد اقتصادي وضعیت او د خلکو نه لیوالتیا دا همغه لاملونه وو چې موږ یې وهڅولو تر څو کتابتونونه پرانیزو. همدا کار مو د 1999 کال د سرطان میاشت کې یو څو ملګرو را پیل کړ او تر اوسه مو تقریبا شپږ کتابتونونه د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې پرانیستي دي چې اوس هم فعال دي. او هڅه کوو چې د خوست په شپږو نورو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزو او تر څنګ دغه لړۍ تر خپل وسه تر نورو ولایتونو هم وغځوو.
لومړنی کتابتون مو چیرته پرانیست؟
لومړنی کتابتون زموږ په د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې او بعد لغې مو د پنځه کتابتونونه نور هم پرانیستي. وروستی کتابتون مو بیا د خوست مسخیل ولسوالۍ کې.
په لومړنی کتابتون په پرانیستلو کې چا در سره مرسته وکړه؟
دلته مرسته تر ډیره د عامو خلکو ده. یعنی پر کومه موسسه پورې یا ډله پورې نه تړل کیږي د بیر. نو عموما له خلکو هڅه کوو چې کتابونه راټول کړو هغوی وهڅول شي چې د کتابونو مرسته وکړي او بعضې داسې کسان وي چې هغوی کتابونه لري یا وس لري چې کتابونه واخلي. او تر څنګ یې خپله زموږ تقریبا 15 ملګري یو خواوشه 150 پورې چې خپل هم میاشتنۍ پنډ راټولوو او په دې هم یو اندازه کتابونه اخلو. نو دا لړۍ د ټولو کتابتونونو لپاره همداسې دوام کړی.
خلک هم وړیا کتابونه درکوي؟
هو خلک هم وړیا کتابونه راکوي. بیلابیل کسان وي چې هغوی کتابونه لري نو هغوی هم د خپل احساس لمخې مرسته کوي تر څو دوی له کتابونو ډېر خلک استفاده وکړي.
اکثر کتابونه چې ستاسو په کتابتونونو کې شته هغه څه ډول کتابونه دي؟
دلته موږ هغه برخه نه ده معلومه کړې چې مثلا په کومې نظریې پورې تړلي کتابونه دي وي یا د کوم څه ته قایل اوسو چې مثلا هغه تطبیق او بغیر لغې نور توجه ونه کړو. دا کتابونه تر ډېره له خلکو راټول شوي دي. نو چون خلک مختلف دي، افکار هم مختلف دي، ذوق هم مختلف دي، نو طبعا کتابونه هم مختلف دي. د هرې برخې کتابونه شته او چې لاس ته راغلي دي استفاده مو ترې کړې ده. او په خپل هم دغه د ځوانانو ذوق ته هم کتلي دي چې کوم موږ اخیستې دي. تر ډېره د ځوانانو ذوق نن سبا څه دی او څه شی مطالعه کوي او د کتابونو کیفیت ته هم یو اندازه ګورو کوم چې موږ اخلو. نو د بیلابیلو برخو کتابونه دي.
او د شمیر په اړه هم کراته وایس تاسو اوس وویل چې شپږ کتابتونونه لري، په هر یو کې څومره څومره کتابونه به وي؟
د 500 نیولې تر 1500 پورې کتابونه شتون لري. د ګوربز ولسوالۍ کې تقریبا تر 1500 کتابونه دي. او وروسته کتابتون مسخیلو کې بیا 1500 کتابونه دي. همداسې په سپیره ولسوالۍ کې او د مرکز اړوند لکڼو سیمه او د نظر شکوټ شمبوات سیمه او سپیره ولسوالۍ دغه مهم ځایونه دي چې موږ ورکې کتابتونونه پرانیستي دي. مندوزی ولسوالۍ نو په دې کې تقریبا له 500 رانیولې تر 1500 پورې کتابونه دي. دوه درې کتابتونې 1500 لري او د بقیې د 0500 تر منځ لري.
او ځایونه څنګه ورته پیدا کړي دي؟
ځایونه خو هڅه کوو چې د مغه سیمې خلکو سره په تماس کې شو، له هغوی سره خبرې وکړو، یو مناسب ځای ورته وټاکو. دغه د ګوربز ولسوالۍ کتابتون مو په یو خصوصي لیسه کې دی او اوس بیا څه کوو چې نوي کتابتونونه په دولتي لیسو کې فعال کړو ځکه غلطه تر ډیره دولتي لیسې کتابتونونه نه لري. او شخصي خو اصلا مجبور دي چې مثلا د زده کوونکو لپاره یو اندازه کتابونه راوړي. نو ځکه اوس ټینګار بیا په دولتي لیسه کوو ځکه که موږ ورته ځانګړی ځای نیسو نو دغه مصرف ډیریږي نو ممکن ورته ونه رسیږو. نو ځکه هڅه کوو چې په ښوونځیو کې دا کتابتونونه پرانیستل شي، او تر څنګ بیا توصیه مو دا وي چې د سیمې خلک هم ورڅخه استفاده کولی شي او د ښوونځي زده کوونکي هم.
که تاسو غواړئ چې خپل کتابتون دولتي ښوونځیو یا لیسو ته انتقال کړئ، دی هغوی موافقه هم لازمه ده. دا موافقه په اسانه ترلاسه کولی شئ، که څه هم مال دا کار دی دوی په ګټه دی. کله چې یو مسله له حکومت سره اړه لري، حتی که دوی په ګټه هم وي، ډېر خلک قانع کولی نه شي چې ورته ووایي چې دا ستاسو په ګټه ده او درسره موافقه وکړي.
نه، له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هر چا ته مو وړاندیز کړی، قبول کړی دی، ځکه ستا خبره چې دا د دوی په ګټه دی نو قبلوي. تر اوسه له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي. چې هره ولسوالۍ کې مو غوښتنه کړې ده، خلکو خپل ظاهره کړی، او بعضې داسې هم کېږي چې اوس موږ د کوم کتابتونونه پرانیستي، تر ډېره د دوی خپله غوښتنه وه. یعنی موږ چې کوم ځوانان دي راسره، نو دا د بېلابېلو ولسوالۍ دي، نو هر یو ممکن دغه له ځینو څخه خپله د لیسو مدیرانو غوښتنه کړې ده یا د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده. نو بعضې دوی غوښتنه کړې، بعضې چې موږ کړې هم قبوله کړې ده. له دې ستونزو سره نه یو مخ شوي.
دا راته وایي چې ستاسو له کتابتونونو او له کتابونو سره د عامو خلکو، خصوصا ځوانانو، علاقه مندي څومره ده؟ څومره مراجعه کوي ورته؟ څومره راځي کتاب لولي یا کتاب ورسره وړي؟
علاقه مندي ډېره ده، ځکه موږ خپله نه یوازې دا چې کتابتونونه پرانیزو، بلکې د انګیزې ورکونې او هڅونې برخې ته هم پوره توجه کوو. مثلا موږ په یو ځای کې کتابتون پرانیزو، نو هلته یوه غونډه هم کوو، مشاعره هم کېږي، نو د کتاب په ارزښت خبرې کېږي. مسخیلو کې چې موږ کوم کتابتون پرانیسته، څو ورځې بعد موږ چې راپور واخیست، ډیرو کسانو مراجعه کړې وه، تقریبا تر سلو زیاتو کسانو مراجعه کړې وه. یعنی دا زموږ لپاره یوه حیرانوونکې خبره هم، ځکه هلته مخکې کتابتون نه و. نو دا ډول مراجعه ورو ورو زیاتېږي د خلکو، او د ګربز ولسوالۍ کله کله چې راپور واخلو، ډېر هلته د سیمې خلک او زده کوونکي مراجعه کوي. او تر څنګ موږ چې کوم د کتابونه راټولوو، نو دا له موږ سره دلته موجود وي، او چې کله پوره شي نو بیا کتابتون پرانیزو. نو له دغه کتابونو هم په ښار کې خلک چې کوم وي، هغوی هم استفاده کوي. یا بعضې کتابونه مثلا کله کله ضرورت وي، موږ له خپلو شخصي کتابونه هم خلکو ته ورکوو تر څو استفاده ورڅخه وکړي، خوښ دي او مرسته هم کوي، ځکه همدا د خلکو په مټ دا کار روان دی. نو لیوالتیا ډېره ده.
خلک کتابتون ته راځي، په کتابتون کې مطالعه کوي، او که دا اجازه ورکوي چې کتاب له ځان سره کور ته یوسي، او که اجازه ورکوي بیا کوم وخت مو ورته ټاکلی دی چې په څو ورځو کې بیرته کتاب راوړي؟
خلکو ته دا موقع ورکوو چې کتاب له ځان سره یوسي، ځکه په کتابتون کې که دوی مطالعه کوي نو وخت محدود وي، او د ښوونځیو خو بیخي محدود وي. نو کتاب وړلی شي، او په وخت هم ورسره ډېر ټینګار نه کوو، یوه اونۍ دوه اونۍ چې دوی په آرامه مطالعه کړي، ځکه زموږ لپاره اوس مهمه دغه ده چې خلک وهڅول شي چې مطالعه وکړي، او دا د خوښۍ خبره ده. نو کتاب هم داسې وي چې مثلا ځینې کسان چې نوي وي، له هغوی بیا په ولسوالۍ کې هغه د لیسې مسؤول اصلي تذکره اخلي، او بیرته د کتاب له سپارلو وروسته یې ورکوي.
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي.
کلمو په دې فکر کړی دی چې خلک عموما څه ډول کتابونه ډیر خوښوي؟ ادبي کتابونه، نه پېژم، سایکالوجي، ساينس، کومه برخه ډیره لولي؟
زه فکر کوم خپل شخصي نظر مې دا دی چې ادبیات داسې یو څه دي چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده، او د هر چا ذوق خړوبوي. مثلا ډاکټر دی، د خپلو مسلکي زده کړو تر څنګ ادبیاتو ته هم مخه کوي. انجینر داسې د ټولنې هر برخه، مثلا هغه سندره هم وري، هغه شعر هم ولولي، ناول، کیسه. نو دغه ادبي برخه چې دا د زکیلی ولتیا ډیره ده چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده. او تر څنګ نن سبا بیا د سایکالوجي د برخې کتابونه هم خلک ډیر خوښوي، ځکه د ورستیو کې ډیر زیات کتابونه وژبړل شول، او بازار ډیر وو، او بعضی داسې اثر هم وژبړل شوی دي چې ښه کیفیت لري، عالی اثر دي. نو د سایکالوجي او ادبیاتو برخه یې لږ څه مینوال ډیر لري، او بعضی موږ هڅه کوو چې د پوهنتون اړوند او د نورو برخو کتابونه هم وساتو چې ځینې زده کوونکي ورڅخه استفاده وکړي.
د ادبیات داسې دي چې د هر مسلک خلک ورڅخه استفاده کوي او د هر مسلک خلک یې لولي.
لکه چې تاسو دا کتابتونونه پیل کړی دي، اثر یې احساسوي چې خلک کتاب لولي په خلکو کې د کتاب لوستل د میناو دلچسپي تر پخوا زیاته شوې ده او که نه؟
کتاب ارزښت عموما ټولنه لکه وړاندې مو چې وویل ډېر زیات ضرورت لري. دغه ډاکټر بهاءالدین مجروح صاحب دغه د جبر او اختیار پر موضوع چې بحث کوي نو هغه په درې برخو ویشي. یوه برخه کې دا ده چې مثلا د انسان رابطه له خپل ځان سره، بل له ټولنې سره، او درېمه له طبیعت سره. د طبیعت په برخه کې یوه ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې انسان د طبیعت په مقابل کې نږدې په یو څه باندې دغه د جبر گرفت لاندې ځي او د اختیار برخه یې پورته ځي. مثلا موږ دلته هم زلزله کېږي او په جاپان کې هم کېږي، خو دلته تلفات لري او هلته ممکن ونه شي. موږ هم اوبه لرو چې سیلاب راشي زموږ کورونه رڼنګوي، خو نور خلک په هغې کې کبان نیسي، د هغوی نه برق جوړوي. یعنی هغه اختیار یې پوره طبیعت هم د کتاب له وجې وي. او بل تر څنګ موږ چې کله په خپل ژوند کې یوه کله رځان ته ټاکو، نو دا نه کېږي چې موږ د ړوند تقلید وکړو، د یو چا خبره دې ومنو. د دې لپاره هم ضرورت لرو چې بېلابېل نظرونه راواخلو، وایو، ویل ولو، او بعد له هغې بیا موږ ته خپله معلومیږي چې مثلا د چا خبره منطقي ده، د چا خبره سمه ده. نو هماغه د خپل ژوند لپاره هم لاره انتخابولی شو. او بله ګټه یې د ښوونځیو زده کوونکو ته تر ډېره دا ده چې دوی باغه څه پیدا کړي چې واقعا د دوی په فطرت کې موجود دي، او دوی هغې ته جوړ دي چې هماغه برخه کې کار وکړي، هماغه څه جوړ شي چې دوی ورته واقعا برابر شوي دي. مثلا یو کس دی، هغه به له طب سره شوق لري، نو هغه بیا داسې نه شي کېدی چې ښه انجینر هم جوړ شي، ځکه هغه د فطرت او د ده په ذوق کې نشته. نو کله چې سړی مطالعه کوي نو هلته ورته معلومات کېږي چې زه کومه برخه کې ښه مطالعه کولی شم، کومه برخه مې خوښېږي، یا په کومه برخه کې زه مخته تللی شم. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې دا هم ده، او تر څنګ یې زده کوونکي نوې خبرې د ښوونځیو د کتابونو وراخه دوی پیدا کولی شي. لپاره یوه ګټه یې دا ده چې دوی محدود نه پاتې کېږي، هغه څه چې دوی د ښوونځي په کتاب کې لولي د هغې سربېره دوی له نوي څه سره هم مخ کېږي. او بله ګټه یې ورته دا ده چې دوی د خپل ژوند لپاره خپل هدف او خپله لاره دوی پیدا کولی شي، او هغه څه چې دوی ورته جوړ دي هماغه کشفولی شي. مثلا هغه څه چې د دوی په ذوق او فطرت کې دي هماغه ته رسېدلی شي. مثلا ته بېلابېل کتابونه لولې، نو انسان کشفولی شي چې زه څه ښه لوستلی شم، یا په څه کې مې ښه سر خلاصېږي، یا څه ته برابر یم، څه مې خوښېږي. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې دا ده چې دوی په خپله خوښه د ځان لپاره یوه ښه لاره وټاکي او په هماغه کې ولاړ شي، ځکه که انسان د خپل فطرت او ذوق خلاف ولاړ شي نو هغه برخه بیا ورته ډېره سختېږي. مثلا ستا شوق له طب سره دی او کمپیوټر ساینس لولې، ممکن ډېر درته سخت شي، هو به لولې، خو هغه شکل چې تا طب لوستلی شو دا بیا نه شي لوستلی. نو د زده کوونکو لپاره موږ ډېر ټینګار دی چې دوی بېلابېل برخو کتابونه ولولي، خورا وره متاړ شي.
او د کتاب یو بله هم دا ده چې تاسو د زده کوونکو یادونه وکړه، زده کوونکي چې کله کتاب لولي، د مکتب کتاب لولي، هغه داسې احساسوي لکه یو شی چې د جبر له مخې زده کوي او علاقه ورسره نه لري. او هغه شاګردان عموما چې یوازې د مکتب په کتابونو اکتفا کړي وي او نور مطالعه نه کوي، هغوی ډېر پرمختګ نه کوي. هغه شاګردان چې له د مکتب او د نصاب له کتابونو ورهاخوا نور مطالعه کوي، هغوی بیا په خپلو درسونو کې هم ډېر پیاوړي وي، تکړه وي. د دوی دغه د کتاب څخه د درک هغه قوه پیاوړي وي، ځکه چې دوی کتابونه ډېر لوستي وي. نو کله چې یو شی لولي، یو متن لولي، زر ترې یو شی اخلي نسبت هغو ته چې عمومي مطالعه یې نه وي کړې. همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. بعضې زده کوونکي محدود پاتې کېږي د ښوونځیو په کتابونو کې، نو دوی د یو حافظ مثال لري، د دوی سره یوازې په حافظه کې هماغه څه وي چې دوی لوستي وي، خو له هغې بهر نه شي تللی. هغه زده کوونکي چې اضافي مطالعه کوي، بېلابېل نظرونه یې لوستي وي، هغوی بیا په ژوند هم پوهېږي، د ژوند په طریقه هم پوهېږي، په خپله هغه برخه چې دوی ورته جوړ دي هغه هم پیدا کولی شي. نو د زده کوونکو لپاره دا ګټه ډېره ده، ځکه بل دغه ګټه ده چې کله زده کوونکی په خپل ذوق مطالعه کوي، هغه څه چې خوښېږي خوند ور نه اخلي، نو هغه مطالعه ورته ډېره زیاته ګټوره وي. که د ښوونځي کتابونو باندې یوازې راشو پکس وکړو، نو هغه بیا دا ستونزه وي چې کله کله ډېر زیات خسته کون وي او موضوعات یې هم زړه وي. استاد غزنفر یوه ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې هغه مطالعه ستاسو لپاره لا ډېره ګټوره ده کله چې تاسو هغه د خوند لپاره لولئ، د تفریح لپاره لولئ. یو خو دا چې ښه وخت ورکوئ، ډېر وخت ورکوئ چې ویل ولئ، بل هغه موضوع مو په ذهن کې ښه کینی،
نو ځکه زده کوونکو ته مو ډېره توصیه دا وي چې دوی له ادبیاتو سره نږدې پاتې شي، یا لار او پوهنې سره. دغه شیان هم د دوی لپاره ډېر مهم دي. یو خو به خوند ترې اخلي، او بل عموما دغه څه دي چې د ژوند لپاره ډېر زیات مهم دي. نو د مثلا د فلسفې برخه ده، استاد غزنفر یوه خبره کوي چې دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو او فکر ورباندې نه کوو. نو دغه برخې عموما د هر انسان لپاره مهمې دي، او که چیرې ته زده کوونکي اضافي مطالعه وکړي، نو زموږ د بدبختۍ یو لوی لامل چې هغه د ړوند تقلید ده، نو انشاءالله له دې به بیا ژغورل شوی وي.
د نورو ملګرو په ارتباط راته وایي چې دوی اصلي کارونه څه دي، او څومره وخت کتابتونونو ته ورکوي، د کتابتون ادارې ته، د کتابتون لپاره د کتابونو ټولول، د خلکو هڅول، ډېر کارونه غواړي.
زموږ کار تر ډېره د فیسبوک له لارې روان دی، ځکه د هغه له لارې خلکو ته خپل پیغام هم رسوو، او څوک چې غواړي موږ سره مرسته وکړي یا له موږ کتابونه وغواړي، نو د فیسبوک او مسینجر له لارې ورسره په اړیکه کې اوسو. نو طبعا ټول د انټرنیټ استعمالوي لاسرسی ورته لري، ستونزه نه وي. نو دفتر خو نه لرو، خو هغه کتابونه چې کوم راټولو په کور کې ساتو، نو بیا که څوک غوښتنه کوي هغوی ته ورسپارو. او تر څنګ ملګري مو بعضې دندې لري، بعضې زده کوونکي دي، مختلف برخو کې کار کوي. نو هر وخت چې موږ کله کتابتون فعالو، هغه ورځ ټول وخت وباسي او په غونډه کې ګډون کوي. تر څنګ هره میاشت چې کومه ناسته لرو، په هغې کې هم ټول ملګري ګډون کوي، او ډېر په لیوالتیا راځي.
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوس ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي.
تاسو ناشته لري، غونډي جوړوي، خلک تشویقوي چې کتاب ولولي، دغه غونډو ته وخت پکار دی، بل لاره چې تاګ راتک پکار دی، مصرف پکار دی، چې له یو ځای بل ځای ته یو څوک سي دي موټر کرایه، ډوډۍ، او بل څه بل څه. دا څه رقم تاسو ترتیبوي، په څه شکل تنظیموي؟
دغه خپل رټولیدنه مو چې وي میاشتې نه، په دې کوم خاص مصرف نه کیږي، او هغه ملګری مو دغه دفتر لري امر کې سره رټولېږو. خو دغه غونډه چې وي دا واقعا مصرف لري، مثلا د موټر تګراته ځکه د ولسوالۍ لري د لاخاره، نو مصرف کېږي، او غونډه جوړول هم مصرف غواړي. نو هغه بیا چې کوم دغه میاشتنی پند موږ خپل سره رټولو، همدغه بیا کله چې مثلا پوه شو چې غونډې ته وخت نږدې دی، کتابونه آماده دي، نو بیا هغه پیسې د غونډې لپاره سپموو، بیا پرې کتابونه نه اخلو، او هغه کتابونه چې خلک یې راکوي په هغې تکیه کوو، او د خپل پند پیسې بیا د غونډې د جوړولو لپاره کاروو.
تاسو له خلکو کتابونه چې غواړئ چې تاسو ته وړیا درکړي د کتابتون لپاره، هغه په څه شکل له دوی نه غوښتنه کوي؟
زموږ خپل د بهیر فیسبوک اکاونټ دی، او تر څنګ د ملګرو اکاونټونه دي. نو په دې ډول دغه خپل پیغام خلکو ته رسوو، او تر څنګ داسې وي چې مثلا موږ له چا سره د کتابونو مرسته وکړو، نو هغوی هم لیوالتیا لري او غواړي چې دغه کار مخته لاړ شي. نو د خپل احساس له مخې هغوی هم بیا مرسته کوي. مثلا زه یو چاته کتاب ورکم، نو هغه غواړي چې داسې کار مخته لاړ شي، هغه هم خوښېږي چې کتابونه ډلې
یوازې لیکوال
روان شي، ځکه دا د ټولو لپاره د خلک او څوک چې کتابونه وسپاري د هغوی عکسونه پوسټ کوو.
یوازې لیکوال کتابونه درکوي، او که عام خلک هم، هغه خلک چې په کورو کې کتابونه لري، اضافي کتابونه لري او نور نه غواړي ویل ولي، هغوی هم در سره مرسته کوي؟
دواړه برخې شته. بعضې لیکوالان خپل کتابونه چاپ کړي، نو هغه خپرندوی دوی ته چې کوم کتابونه ورکوي، د هغې نه یوه اندازه مرسته وکړي، ځکه لیکوال هم غواړي چې د دې کتاب خلکو ته ورسیږي، او هدف یې همدا وي. او تر څنګ یې خلک هم ډېره مرسته کوي، یعنې په تکیمو په خلکو ډېره ده. مثلا زه خپل شخصي کتابونه لرم، مطالعه کوم، او اوس غواړم چې چا سره مرسته کم تر څو نور خلک هم ورڅخه استفاده وکړي. نو دا ډول کسان هم شته چې مثلا خپل کتابونه راکوي.
او هغه خلک چې په نورو ولایتونو کې دي، هغوی بیا خپل کتابونه څنګه تاسو ته رسوي؟
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. تاسو خو بیلابیلو سیمو ته ځئ، بیلو بیلو کلیو ولسوالیو ته سفرونه کوئ، حتما به د دغو سفرونو په ترڅ کې چې خلک دعوتوئ کتاب لوستلو ته یا کتابتون جوړوئ، نو له عجیبو غریبو مسایلو سره به مخامخ کیږئ. کومه خاطره یې که در په زړه کیږي زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
زموږ یو دوه جالبې خاطرې به درته ووایم. زموږ په ټولنه کې یا عموما د نړۍ په هره برخه کې چې په یوې برخه کې څوک مبارزه کوي، که هغه سیاسي وي، که هغه په ټولنیزو مسایلو کې وي یا په نورو برخو کې، خو چې مخکې ځي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کېږي، له مشکلاتو نه راتیریږي او بیا هغه هدف چې ټاکلی وي ورته رسیدلی شي. او خاصتا دغه رضاکارانه کارونه دا بیا لږ څه ډېر ستونزمن وي، که نه ځکه د کې اقتصادي مشکلات هم زیات وي او بعضو خبرو نه به هم سړی مجبور دی چې بعضې خبرې وزغمي. نو زموږ اول دا چې یو ملګری به مو کوم کتابونه به مو چې راټول کړل نو له هغه سره به ایښي وو، نو له هغه به بیا ملګرو استفاده کوله، خپلو یا د نورو ملګرو په ښار کې به چې کوم وو هغوی به هم غوښتنه کوله او دوی به ورته کتاب رسوه. دغه د ملګري مو تر دې حده له کتاب سره مینه او محبت وه چې موږ به ورته زنګ وکړو چې مثلا دا کتاب مې په کار دی، سبا به بیرته راته د زنګ کوو چې کتاب مې درته راوړی. یعنی موږ کله کله به له موږ هېر شول چې ما د کتاب غوښتنه کړې وه، ضرورت به هم زموږ، خو د هغه مینه تر دې حده وه، تر دې حده بلتیا وه چې یعنی چې یوه ورځې هم کتاب نه دی هېر کړی د چا لپاره چې مثلا له ما هېر شو سبا به یې درکړم، داسې کله نه دي پېښ شوي. یعنی دومره زیاته مینه ورسره وه او دومره دغه کار ته یې وخت ورکړی او دقت یې ورته. بل موږ چې کله دا د مساخلو ولسوالۍ کې کتابتون پرانستلو نو بیا د هغې لپاره خو چې زو مساخل د خوست له ښاره لرې دي، یعنی فاصله لري او چې مثلا ته موټر کې ځې، موټر سپیشل نیسي نو کرایه ډېره راځي، که نه بیا بل کسان ډېر وو، بعضې کسان مو اضافي هم له ښاره بیول، نو دغه خبرې وې. نو یو ملګري نه چې وروسته خبر شو هغه د یو موټر د سپیشل کړی و او هغه پیسې چې کومې د ورکړې وې هغه یې ورته لیو بل چا څخه قرض اخیستی وي، یعنی تر دې حده پورې دغه مرسته وکړه دی بهیر سره او دغه مشکلات یې پر ځان وزغمل چې قرض هم واخیست، خو د بهیر لپاره یې دا قرباني وکړه چې دغه پیسې مصرف کړي. او بعضې وخت به کله کله یو نیم ځای کې مشکلات هم و، سیاسي ستونزې وې یا به نورې ستونزې وې، مثلا د غلو خطره وه، خو له دې هر څه ملګري ورتېر شوي دي، زغملي دي او دا حالات یې تېر کړي دي، خو کیسه کې نه دي شوي. یعنې خپل کار ته یې کار ویلی او سر ته یې رسولی دی. او بعضې داسې سیمې موږ لرلې چې هلته ډېر زیات خطرناکې وې، یا ممکن خطرناکې نه وي خلکو به ویل، خو یو ډول خبرې وي چې دغه سیمو ته تک ښه نه دی، که نه ستونزمن دی یا له خطره ډک دی، خو څوک د دې پروا چا نه ده لرلې او هماغه سیمو ته یې هم رسیدګي کړې ده او تر ډېره مو ټینګار هم په دې کړی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته هڅه وکړو کتابونه ورسوو، ځکه هغه خلک چې ډېر لرې پراته وي له ښاره په ډېره فاصله کې وي، یا داسې وي چې مثلا په تعلیمي برخه کې ورته کار نه وي شوی، نو تر ټولو ډېره توجه هم هغوی ته کړې ده او هغه زموږ لپاره ستونزمنه هم دغه ځای ته رسیدنه. او بیا د هغې خلکو د کتاب سره مینه پیدا کول، د غوی د پلیوالتیا باندې کار کول، انګیزه ورکول، نو دغه شاین ډیر ستونزمنو، خو ملګرو ورته پوره څه کړي ده او د خوست داسې سیمو ته کتابونه وړي چې مخکې چا نه وړي او بعضې ډیرو مشکلاتو سره هم مخ شوي دي او د هر څه تیر کړي دي، هغه خپل کار یې مختبی ولی.
مدنی فعال طارق وزیر و چې په خوست ولایت کې د کتابتونونو د جوړولو لپاره خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. دا زموږ د نن ورځې د آزادۍ رادیو میلمه.
شری میا مرګړه پسې د نیما
بغم لك